د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو ایوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کوي چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره وو، هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې راتلونکې روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو 10 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی دی. اندریکا راټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د 10 کلنۍ په مناسبت په یوه ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپله اکس پڼه خپور کړی کړي دي. د هغه په وینا د صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویو ټولنو دې صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړې. د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کیل توغندوی حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران سره ګوري. د ښاغلي رئیسی د سفر پر مهال سلګونه اضافي پولیس او ملیشا ځواکونه د امنیتي تدابیرو لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوي وو. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شریف او رئیسی د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د پرمختګ، د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. پاکستان ته د رئیسی 3 ورځنی سفر چې نن پیل شو د هغو حادثو یوه برخه ده چې د دوو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغونې لپاره پیل کړي دي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې په دواړو خواوو کې بلوڅ بیلتونپال د تهران او اسلام آباد مخالفت کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په ډیرا اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي پر ضد ترسره کوي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت غبرګون دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
د انرژي نشتون دی د افغانستان د بانکي اړیکو نه وسیدل دي د نړۍ سره او د نن په هیواد کې یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې د پیسې خپل ځان ته وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځمکې د ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واوري چې پخواني افغان پوځیان ویره لري چې له پاکستانه او ایرانه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته ونه شړل شي.
خانم یکی از نظامیان سابقه
زدی و پخوانی پوزی مرمنیم ده طالبانو لراتگ روست موگ یو کال کابل که پتو یو کال روست پدیر سخته و توانی دو چی ویزا وخلو.
پناریوالو مسائلو که باواوری چه ده اسرائیلو ده پوزی استخباراتو مشروالی لدنده استفا کری. نور موضوعات هم لرو په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقه باس کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بولی او وايي د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د یو نوي راپور پر بنسټ په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسي ګران شوی، بایل وړې شوی او پنګونې هم راکمې شوې دي. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلي دي د پرمختګ او روښانه راتلونکو لپاره فرصتونه شته. د موضوع نور جزئیات د امید زهیرمل پر راپور کې واوري.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیارخ کاری او تر راتلونکو 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت وایي انزبی الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپله د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکی په مخ کې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګن وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ لامله په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. دی بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بلل چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاری ډېره شوې، بیل وړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیز ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړ مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 212.1 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خوایي، واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمیره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاری او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځورېږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمدی ګل
کارونه نشته، ژوندونه نشته،
د کندهار اوسیدونکی عبدالغنی هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هره ورځ راوځو، بلادرې ورسو
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور جزئیات مو اوریدل. د دې راپور په اړه مې د اقتصادي چارو د شنونکي دریا خان بهیر نظر وپوښت. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې راته وویل
نه دا چې د درې کال نه راپدې، البته د کلون نه راپدې، خو د اقتصادي وضعیت د افغانستان نه و که چېرې تېرو شلو کلونو ته وګورو باوجود چې ډېر زیات البته مالي او لوجستیکي مرسته د نړیوالو د افغانستان سره وه. هلته یو دولت هلته موجود و چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوی و. ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته راتللې، په بنسټیزو یو تعداد بنسټیزو پروژو باندې پاتې کېده نړیوال بانک خپل سهم درلود په افغانستان کې او اسیری بانک هم خپل هلې ځلې کولې د څنګه یو مکم و نور هغه نهادونه هم چې په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره یې مرسته کوله دوی په افغانستان کې په باوجود د چې مختلف عوامل او ستونزې دلته موجودې وې باوجود د چې دغه زیاتې اندازې پیسې راتلې او د ده تر څنګ یو زیاته اندازه مسلکي کادرونه هم په افغانستان کې موجود وو چې د دغه منابعونه څرنګه باید استفاده وشي. بیا هم د افغانستان استفاد داسې زیات واقعي شکل ځان ته ونیوه او مصنوعي ډول مختصر تر څو چې وروسته له 2015 نه موږ زیات
او حقيقي دولت یا بهر سبب خې سوال ده چې دا ارقام دوی له کومه کړی دی او څومره کړی دی؟
تاسو هم د فاکتورونه دی یو د چې بهرنۍ مرسته موږ د نه هیڅ وخت البته دا حقیقت چې منکوله یو په ټوله نشي چې افغانستان بهرنۍ مرسته کوي لري او د بهرنۍ مرستو په مت منکوله چې د خپل غټي او بنسټیزو پروژې په لور وشه چې موږ خلکو ته بوخته را منځ ته د خپل ګیرونه جوړ کړو دغه په اساس د افغانستان اقتصاد پر مخ حرکت
کوه.
دا واضح دی چې دغه څه نشته. بیم دا چې د دتر څنګه موږ تاسو ګورو چې د نن په هیواد کې هغه اندازه صنایع تولیدات چې د مختلفو دلایلو په اساس باندې دغه فعلاً په ښه شکل په جریان کې نه دی، یعنی روان نه دی. یو دا چې د انرژي نشتون دی د افغانستان د بانکي البته بانکي اړیکو نه وسیدل دي، د نړۍ سره دوی سره وصل نه دي او د نن په هیواد کې یوه اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې
د پیسې خپل ځان ته وځي. همدغه مسایل په دقیقا په راپور کې هم یادونه شوې ده. بې باوري چې تاسو یادوي په دې راپور کې هغه ته اشاره شوې ده. دوی ویلي دي چې د افغانستان راتلونکي مبهم ده، یعنی د اقتصادي وضعیت دوی وایي چې مبهم ده. دا په څه معنی ده؟ دغه ابهام یعنی څه معنی؟
مبهم په دې معنی یعنی روس له درې کالو نه کله چې یو هیواد رسمیت نه پیژندل کیږي په دې معنی چې یو د ستونزې موجودې دي. یو د ستونزې چې جوړیږي خو طبیعتا موږ باید تر څو چې د نورو نه ګیله او شکایت وکول به خپل ځان ته وګورو. د نن په هیواد کې هغه سیاستونه او هغه پالیسیان چې غوړه شوي دي تر کوم دا هغه مسیح ته موږ نه هدایت کوي چې موږ د نړۍ سره وصل شو د خپل منافع او تعریف او د خپل منافع او تعریف په اساس د نړیوال نه موږ مرسته وغوړو. د دې په ډول زوایم د یوازه د بانک تبونو د پانتونو د دروازو تړل باید د شي چې موږ غاټه د دې تر څنګ چې موږ کولنیز ټولنې کې د څون سره موجودي ګو خلک د درس او تحصیل نه پدې یو اندازه غاټه اقتصادي مرسته چې افغانستان ته دغه آدرس نه متصور واغ مرسته افغانستان ته نه رسېږي. دا په دې معنی چې نه نړیوال تعهد کوي چې چیرې تاسو مکتوبونه دروازې خلاصې ته موږ تاسو دغه په مقابل کې تاسو دغه اقتصادي مرسته کوي تقریبا یو اندازه معلمین او روزنیز کارکونکي چې په دغه وزارت کې بوخت دي دوی ماشونه پرداخت کوي. کله چې دغه تقریبا د 2 لک شاوخوا کې دي د مرستو د جذب کول د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات یې درلودل چې اوس موږ شاهد یو.
مننه. یو ورسته پوښتنه دا ده چې طالبانو تاسو واوریدل په راپور کې چې دا راپور یې رد کړی دی، د رد لپاره د دوی استدلال څومره پر ځای دی؟ حداقل ستاسو لپاره څومره د منلو وړ دی؟
یو څه البته په دې راپور کې هغه څه چې مثبت ویل شوی خو د افغانستان د افغانۍ او ثبات ساتل د نورو پیسو په مقابل کې داغه موضوع ده چې البته دا د ستاینې وړ ده. او دوم یوازې په کې د کې د دولت سیاستونه دي د کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان هغه د پیسو پښتوانه چې موجود ده هغه هغه مرسته چې به هر میش د افغانان له طریقه په کال کې تقریبا تخمینو په اساس د 2 میلیارد ډالر توقف کیږي هغه چې افغانستان ترې ده. هم نور مسایل چې د افغانستان د افغانۍ د ارزښت د ساتلو په خپل مرسته یې کړې ده. خو د نن هیواد کې زه فکر کوم هغه مسایل چې دوی نه مني زه فکر کوم دا به ښه نه کله چې من د خپل اصول دی ومنو او د خپل د ستونزو د قبولولو د په اساس به من د خپل رسوم کی جوړه کوم ځکه تر کوم چې دا به من ته کوي چې د خپل باندې ته من سم الله خپل تاسو هغه د لای چې د مترکی جو په دې ته دوی نه غوړي چې د خپل ځان نه دا البته ومن
د اقتصادي چارو شنن کوي. دریا خان بهیر او چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د اپریل 22 مده ځمکې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې. د چاپیریال شنن کې د اقلیم د بدلون او افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ لپاره د پالیسیو پر جوړولو ټینګار کوي. د فیروزی عزیزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 20مه د ځمکه د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکسپان خبره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتی تنوع ځمکه ګواخي. هغه د اقلیم د بدلون او لامل یې درمنسته سو یو په خو پر وړاندې د ځمکه د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتی تنوع د ساتنې لپاره خپل ټول هڅې متحده او متحد کړو. څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو اونیو کې سخت بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریډیف د شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تیره یو اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جوسي او پشپړ ډول ویجاړ شوي، 3000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوي او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 48 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله درامسته شوی ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم ځایونه بروده ولسوالۍ کې اړولې جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمي دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډیر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي او میوه‌لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند لپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پانی په خبرولو له ټولو افغانانو غوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د غیدارې زیاته کړي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالی ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د بخوانی جمهوریت نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نوز است که دولت پالیسی های مروز کنه، منابع مالی و تخنیکی.
دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، د مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړي کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکی او زیربنایي پروژې پلي کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکي هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 20مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس لخوا د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې، لخپلې دندې استعفا کړې. دا له دې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لومړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
د اسرائیل پوزنن دوشنبه ویل چې د پوزي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرائیل له تیر کال د اکتوبر د 8مې نیټې د بریټ پټړاو لخپلې دندې استعفا کړې ده. الیواد اسرائیل لمړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې دی وی ترګرې ډلې په توګه پیژنې دي. دغه بریټ په تړاو خپل دندې استعفا کوي. دغه بریټ په نتیجه کې 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 2500 نور یې رغمل شول. د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اومه میاشتې ته داخله شوې ده. د اسرائیل پاوز امپایوایل مکه ویل چې د پاوز لوی درسیز د هلیوا استعفا منلی او له هغه د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشټد پرس خبري اژانس راپور لمخې خاغلی هلیوا په خپل استعفا لیک کې چې پاوز خبره کړې ویل چې د دپ مشري د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې و نه د اجرا کړې او زیاته کړې ده چې د دغه تور ورځ هر ورځ او شپه په یاد لري او د دغه جګړې ژور درد به د تل لپاره لزان سره ولري. د راپور لمخې د ډېر تمه کې ده چې پر اسرائیل د حماس له لوري دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل دغه بې ساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. پاین حال کې اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی دغه استعفاوي به یو غیر مسؤلانه عمل او کېدی شي هغه د کمزوري نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلې چې دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي خو نورو په تېره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه. دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت د مخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په چمن کې پرلتکونکو خبرداري ورکړی چې ک پاکستان د سپین بولدک چمن پر لار د تیرېدو لپاره د پاسپورت او ویزه د لرلو د حتمی توپ په اړه پر خپل پریکړې لسر غوړونه کړي دوی به د اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. د اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې ک د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي نو دا لار به وتړي. لدې مخکې د پاکستان حکومت د احتجاجي غورځنګ لغړو سره په یو غونډه کې د دې ستونزې د هواري ژمنه کړې و خو د اوو میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم دا ستونزه نه ده حل شوې. جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212 ورځ ده خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلت کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوریت حکومت جوړ شوی باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناختی کارت او د تذکرې په شام باندې دا مسله به سیال شي. کچیر زمرد دا مسله نه سوال زمرد پرلط به ډیر سخت ګام او سخت نتیجې ته په دی ورسیږي. چا غل نتیجې مخکې چې مر سخت ګام نو اخستې نگران حکومت له وجې مرده دی سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس په مر کې جمهوریت حکومت ته پارلمان ستا شورا ستا جرګه ولسی جرګه ستا باید دا مسله زمرده حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو وروستۍ پریکړه وکړي خای په 14 ورځو کې د خپل لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د اغاسر د بلوچستان او پد ټول راغلي او پرلط کې زمر سره ګډون وکړي. اغه زمر سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل مجبه پرلط ان شاء الله د دې سره ولاړ پراتین تاریخ په ټوله بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. دا هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی نو الته به د پارلمان او مخته پرلط او انجمن تاجران ټوله پاکستان الته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلط کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلط کوونکی حاجي عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمي وګڼل. په دغه پرلت کې سوداګریزې ځینې ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلت غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلت کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د تیرې اوري میاشتې په دیرشمه د طالبانو یو جګپړی چارواکی په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د استاد محمد عمر جان خونزاده د مړینې د څرنګوالي، د وژل کېدو د څرنګوالي او عواملو په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس یو وروستی راپور. د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو په تیره د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې. دا کمیټه وایي د پرزیدلي جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تر ډیره ایران او پاکستان ته تښتیدلي، اوس د جبري شړلو له خطر سره مخامخ دي.
له پخوانیو افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي که افغان پوځیان له پاکستان او ایران وایستل سي، ځوان به له خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د پخواني رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل سوي یو شمېر پوځیان د طالبانو له خوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو له خوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو، وزلو او رکیدو اداوی سوي وي. خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوی رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي، په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
پوزیم ال ایران په زور راو وستل شم او وس دلته پټ اوسېګم. کدوې خبر شې موږ به حتمًا په شکنجو او بندي کولو زوروي، بل ته هیڅ کار او بار نه لرو.
د یو افغاني پوزی مېرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي ک له پاکستان وایستل سي میړه به د توقيف، شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغه چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
خانم یکی از نظامیان سابقه
زدی و پخوانی پوزی میرمنیم لی طالبانو لراتگ روست موگ یو کال کابل که پتو لی یو کال روست پدیری سخته و توانی دو چی ویزا وخلو که بیرت افغانستان تلار شو حال تا موگ تخطر دای لی ورمی چی ناروغ هم و دی دل پارا چی بیو وله یو و چی ورور دی چی ری دای حقا دریم یشت مخ که تر شکنجه لاندی و وجل شو دی ملگرو ملتونو لسازمان غوارو چی زموگ کسونو تا دی زر رسیدن وکری.
د پخوانی جمهوری نظام پر محل د تخار ولایت پخوانی امنیه قماندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانی پوځیانو د پرسونل استازای دی، د ایران حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخوانی پوځیان هم پکې شامل دي
لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی
غوښتنه د ایران د جمهوری اسلام د رهبر داده چې د هغو شرایطو له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوي رامنځته شوی که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړلی شو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتیری ووژل سو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې